برات حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ لتاسو او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري ورسته له هغې چې په کابل کې ځینې غلچکي بریدونه وسول، سر لننه په دغه ښار کې د تورو شیشو او بې اسناده موټرو پر تګ راتګ او د بې جوازه وسلو پر لېږد بندیز ولګول سو. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلې چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې د نوښت پلان اعلان کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلې چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کوي. دغه وزارت ویلي چې تیره چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې کړي چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او بیا د سړک غاړې له کټارې سره لګېدلی دی. په دې پیښه کې درې افغانان وژل سوي او ځینې نور ټپیان سوي دي. وزارت تیره شپه په ویلامیه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون او وړم ورځ د یزد له چارواکو سره کتلي او د پیښې بشپړه پلټنه کوي. د وزارت په ویلامیه کې دا یو خورا خوشنونکې پیښه بلل سوې ده. ښاغلی لیوال د پیښې ساحه هم کتلې او پرون ویلي و چې د جسدونو د انتقال لپاره لارې چارې سنجول سوي دي. بلخوا تیره میاشت د ایران او افغانستان پر ګډه پوله ځینې افغان پناه غوښتونکي له وهل ټکول کېدو وروسته هریرود سیند ته وغورځول سول چې د افغان هیات د څېړنو له مخې په دې پیښه کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس مړه سوي، ولس لا درکه دي او ولس نور ژغورل سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویلي و چې د دې پیښې د څېړلو چارې پای ته رسېدلې او نتیجه یې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره شریکه سوې څو د عاملانو د نیولو په برخه کې اقدامات وسي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر وایي دغه دروازې داسې مهال بندې دي چې افغانستان کې تازه میوې او نور کرنیز توکي د حاصلاتو په حال کې دي. ښاغلی دبیر ازادي راډیو ته وویل دوی پرون د تازه میوې له سوداګرو سره په ګډه غونډه کې پریکړه وکړه چې د بندرونو خلاصون ته له ډیپلوماتیکو لارو هڅه وسي. لبده مرغه د افغانستان د کرنیزو حاصلاتو په ځنګړي توګه تازه میوې له را رسیدو سره د پاکستان بندرونه د صادراتو لپاره خلاص نه دي. پریکړه دا وسوه چې ډیپلوماتیک مراجع او خصوصي سکتور باید دا موضوع تعقیب کړي چې د تورخم او سپین بولدک لارې صادراتو ته خلاصې سي. پاکستان د کورونا وایرس له خپرېدو سره مهاله له افغانستان سره د تګ راتګ لارې بندې کړي، خو سوداګری وزارت وایي چې چارواکو یې ژمنه کړې وه چې له کوچني اختر وروسته به د افغانستان صادراتو ته لاره پرانیزي. د کابل شمال ته په ګلدری ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې درې پولیس وژل سوي. د ګلدری ولسوالۍ د جنایي پیښو په وړاندې د مبارزې مسؤل عبدالرحیم رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل جګړه هغه وخت پیل شوه چې طالبانو دغه ولسوالۍ کې پر پولیسو ډزې پیل کړې. ښاغلی رحیمی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو پور رسیدو طالبانو پښې سپکې کړې. موږ پر طالبانو اندختونه پیل کړل. زموږ له بریدونو سره دوی تر شا شول. موږ له مرکز سره تماس ونیوه. نیم ساعت وروسته له میر بچه کوټ ولسوالۍ څخه یو زغروال ټانک مرستې ته راورسېد چې موږ پکې جسدونه او ټاپیان مرکز ته انتقال کړل. په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسیرن ټاپیان سوي
زخمي هستند.
دا چې جګړه کې طالبانو ته هم مرګ جوب لاوښتی او کنه ښاغلی رحیمی په اړه څه ونه ویل. وسلولو طالبانو هم د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیا ولایت په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه سرحدي پولیس وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چاودنه پرون ماپښین په مقبلو دره کې د پولیسو پر هاموي موټر وسوه. د پکتیا د ولی ویان عبدالله حسرت د ازادي رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړي، خو د نورو جزئیاتو لور کولو ډاډه کړي ده. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د مصر ولسمشر د لیبیا لپاره د سولې نوښت اعلان کړ. عبدالفتاح السیسی پرون شنبه د مصر په ولسمشری ماڼۍ کې د دغه تګلارې په اړه وویل:
كما اود ان اشير
غوړم وایم چې دغه نوښت د جون د اتمی د سحر لشکرو بجو دور بند پایل او د ټولو هڅو او نړیوالو او د ملګرو ملتونو اقداماتو ته د درنوي په اړه دی. ټول بهرني جنگیالي باید د لیبیا څخه ووځي. ټول ملیشي باید منحل او بې وسلې سي. لیبیا د پخوانی رهبر معمر القذافي د نظام تر سقوط او د هغه تر وژل کېدو وروسته په کورنی بحران او جګړو کې ښکېله ده. د لیبیا حکومت چې ترابلس کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل سوی او ترکیه دغه راز قطر ملاتړ کوي. هلته بیا د خلیفه هفتر ځواکونه د لیبیا د حکومت په وړاندې جنګیږي چې متحده عرب امارات، مصر او روسیه د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. د ارمنستان صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي 200 ناروغان په روغتون کې بستر دو ته اړتیا لري، خو روغتونونو کې ځای نسته. نیکول پاشینیان وویل د ارمنستان د روغتیایي ساتنې سیستم دا مهال د کورونا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. نوموړي پرون وویل د کووید 19 یو ناروغ چې بستر کېدو ته په تمه و په خپل کور کې سا ورکړې ده. تر اوسه د جنوبي قفقاز په دغه هیواد کې د کورونا وایرس څه باندې 2000 مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې ډلې 190 تنه مړه شوي دي. خو منتقدین وایي ارمنستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر هغه څه زیات دی چې رسمي اعلان کیږي. د تیلو صادرونکو سازمان یا اوپیک او متحدو هیوادونو پرون د یوې بلې میاشتې لپاره هم د تیلو د تولید د بیساري کمولو پر تمدید موافقه وکړه. دوی د بازارونو د ثبات په هیله چې د کورونا وایرس له کبله سخت ځپل سوي دا موافقه کړې ده. اوپیک سازمان چې دیارلس هیوادونه یې غړي دي، سعودي عربستان او د تیلو نور تولیدونکي هیوادونه یې مشري کوي. د تیلو په تولید کې د 9.6 میلیونه بیرل کمولو موافقه د جولای میاشتې لپاره تمدید کړه. دغه سازمان د مخکنی موافقې له مخې له می میاشتې د جون تر پایه د تیلو په تولید کې په ورځ کې د 9.1 میلیون بیرل کمولو موافقه کړې وه چې وروسته به د تیلو کمولو دغه اندازه تر دسمبر میاشتې پورې د ورځې 8.1 میلیون بیرلو ته راوستل سي. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د تیلو بیې خورا ټیټې سوې دي، خو پیک سازمان هڅه کوي چې د تیلو د تولید په کمولو سره د تیلو بیې ثابتې وساتي. او سلګونو کسانو پرون د روسیې د پلازمېنې مسکو په سره میدان کې د کتاب په یوه نندرتون کې ګډون وکړ. ځینو انتشاراتو د کورونا وایرس د خپرېدو له بیرې په دغه نندرتون کې ګډون ونه کړ. دغه نندرتون داسې وخت جوړ شو چې په مسکو ښار کې لا هم د خلکو پر غونډېدو بندیز پر خپل حال دی. د روسیې چارواکو بیا د محدودیتونو په نظر کې نیولو سره دې کلنی نندرتون ته اجازه ورکړې وه. په مسکو کې د کورونا وایرس له کبله پر غونډو محدودیتونه لګول سوي او تمه ده چې دا محدودیت به د جون تر 14 دوام وکړي. په روسیه کې تر پرون پورې د کورونا وایرس 4,80,000 پیښې ثبت شوي وې. دغه هیواد دا مهال له امریکا او برازیل وروسته د دغه وایرس تر ټولو زیاتې پیښې لري. سر لننه په کابل کې د تورو شیشو او بې اسناد موټرو پر تاګ راتګ بندیز ولګید.
سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم دي موږ همدغه نیروګان چې ټول سوي دي مشکلات لري، اما فکر نه کوم زیات شي تطبیق شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ور بیا د افغانستان، پاکستان او قطر په سفر وتلی دی. په دې اړه د پوهنتون له یو استاد سره خبرې شوي.
یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځ ته راغلی. نسبتا مشخص تر آدرس د افغانستان د حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالی شورا ده، هغه منځ ته راغلی تر یو حده پورې.
په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع څېړل شوی چې آیا داعش ډله په افغانستان کې محوه سوې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې د پولینډ صدر اعظم وایي هیله مند دی چې د امریکا ځینې ځواکونه به له جرمني دغه هیواد ته ولېږدول سي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمه کې اورېدلی سي. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ تاسو یاست د خبرونه د سر موضوع اخلو. د په کابل کې د ګډو ځواکونو قمندانۍ چې تیره اونۍ جوړه سوه په خپل لومړني ګام کې د دغه ښار د امنیت طرحه وړاندې کړه. د دغه طرحې له مخې چې سر له نن یکشنبه عملي کیږي، په ښار کې د تورو شیشو او بې اسنادو موټرو پر تګ راتګ او د بې جوازو وسلو پر لېږد بندیز ولګېد. امنیتي څارونکي وایي دا طرحه ډېره نوې نه ده او دوی پخوانیو تجربو ته په پام عملي کول هم ناشونی ګڼي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په کابل ښار کې د هدفي وژنو، غلاو او نورو جرمونو له زیاتېدو سره هم مهاله د ګډو ځواکونو قمندانۍ یوه طرحه اعلان کړه. هغه طرحه چې ډېره نوې نه برېښي. د طرحې له مخې په کابل کې سر له نن یکشنبه یو ځل بیا د تورو ښیښو او بې اسنادو موټرو په تګ راتګ او دغه راز د بې جوازه وسلو په ګرځېدو بندیز ولګېده. په طرحه کې راغلي د چارواکو او سوداګرو ساتونکي یا باډیګاردان هم نور د موټرو باډیو کې د کیناستو اجازه نه لري. د کابل د ګډو ځواکونو قمندانۍ په یوه خبرپاڼه کې ویلي له دې طرحې هدف کابل ښار کې د امنیت ټینګښت او له جرمونو سره مبارزه ده. دغه قمندانۍ چې د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت له منصوبینو جوړه ده، تیره اونۍ رامنځته شوه او مشري هم د کابل امنیه قمندان ته وسپارل شوه. ګاډي قمندانۍ په غیر رسمي وخت کې د دولتي موټرو ګرځېدل هم منع کړي دي او خبرداری ورکړی چې د دوی له طرحې سرغړوونکو سره به جدي چلند کیږي. پخوا هم کابل کې څو ځله د تورو ښیښو او بې اسنادو موټرو او وسلو ګرځولو په اړه ورته کمپاینونه شوي، خو په سمه توګه نه دي عملي شوي. تیر کال مدني فعالان او ځوانان هم د امنیتي ځواکونو د کمپاین سره ملګري شول او د کابل ښار بېلابېلو سیمو کې په رسامیو د تورو ښیښو مالکانو ته د فرعون کلمه وکاروله. د امنیتي چارو کارپوه جنرال امرالله امان وایي د ګډې قمندانۍ طرحه نوې نه ده او پخوانیو تجربو ته په کتو عملي کول هم امکان نه لري. ښاغلي امان ازادي راډیو ته وویل پخوا هم دغسې طرحې د ځینو زورواکانو د سرتنبګۍ او کمزورې سیاسي ارادې له کبله نه دي عملي شوي.
اقدام خې اقدام ده او دا اولنی اقدام هم نه ده، فکر کوم چې اخرنی اقدام هم نه وي. له دې نه مخکې هم موږ په نام د ګارنیزون باندې هغه جزتامونه چې د ښار د امنیت په خاطر باندې وو او هغه مشکلات چې هغه ایجاد کړل، دا یو جنگ وهلی وطن ده او جنگ وهلی ښار ده. دلته هر هغه څوک چې په وظایفو کې دي هغوی هم دولتي جوازونه لري او مسله افراد لري. ورسره یو کال مخکې هم همدغه قصه وه، دلته وکیل صاحبان دي، دلته سناتور صاحبان دي، دلته تجاران دي، بیا به هم دی منګ همدغه نیروګان چې ټول سوي دي مشکلات لري. اما فکر نه کوم چې دا تطبیق شي.
د امنیتي چارو کتونکو او یو شمیر وکیلانو له دې وړاندې ویلي کابل ښار کې ورانکار فعالیتونه تر ډیره د تور ښیښو موټرو په وسیله کیږي. دغه ښار کې میشت بهرني ځواکونه او یو شمیر سفارتونه هم تور ښیښې موټر کاروي، خو تر هکې دا نه ده مشخصه شوی چې له دې موټرو سره به څه کیږي.
که څه هم د افغانستان حکومت په وار وار د اسلامي دولت ډلې یا داعش د له منځه وړلو او کمزوري کېدو خبره کړې ده، خو په وروسته یوه میاشت کې دې ډلې درې حملې کړې دي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ډلې د حقاني شبکې، لشکر طیبه، القاعده او نورو وسلولو ډلو په همکاري دا حملې کړې دي. فیروزه عزیزی پر دې موضوع راپور لري.
داعش د افغانستان لپاره مخ پر زیاتېدونکی ګواښ که ځپل سوې ډله. که څه هم افغان حکومت په ځلونو د دغه ډلې د له منځه وړو او کمزوري کېدو خبره کړې، خو په وروستۍ یوه میاشت کې دې ډلې د کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې درې سترې حملې ترسره کړې چې مرکزوبله یې هم درلوده. یوې باخبرې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې په ننګرهار کې په یوه جنازه کې او په کابل کې په یوه روغتون او وزیر محمد اکبر خان جومات باندې یادې ډلې حملې ترسره کړې چې مسؤلیت یې هم همدې ډلې منلی دی. د غیبا خبر امنیتی سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې ونه غوښتل نومې واخیستل سي، ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روختون برید چې میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ته پکې مرکزوبله واوښته، یوازې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې کار نه، بلکې نورې وسلوالې ډلې لکه لشکر طیبه، حقاني شبکه او یو شمېر نورې ډلې هم پکې ښکېلې وې چې په خبره یې پاره چیرنی روانی دی. د دې ډلې وروستۍ حمله د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ په کابل کې پر وزیر محمد اکبر خان جمعات و چې پکې د دې جمعات خطیب محمد ایاز نیازی هم ووزل سه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم په دې وروستیو کې د دغې ډلې د ځپلو لپاره اقدامات ترسره کړي، خو په خبره یې په دې برخه کې باید نړیواله اجماع رامنځته سي. د دغه وزارت وایان طارق آریان په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د داعش د حملو پاکل میدانی کار کوي، معلومات مونږ سره شته په پیجونو کې او خبرونو کې. داعش خو بالکل د نور ترسي ډلې هم هڅه کوي تر څو خپل فعالیتونه تقویت وکړي. مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونو هڅه دا ده چې هغوی نابود کړي او په همدې حال ځینې مهم غړې چې دي هغوی ونیول شي تر څو د هغوی شبکه کمزوره شي.
کاغلی آریان وایي داعش یا اسلامي دولت نومې ډله د نورو ترهګرو ډلو په مټ او همکارۍ د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې فعالیتونه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم په خپل راپور کې د داعش ډلې سره د حقانی شبکې د اړیکو خبره کړې او زیاتوي حقانی شبکې په کابل کې د بریدونو لپاره داعش یا اسلامي دولت نومې ډلې ته زمینه برابره کړې ده. له دې سره ځینې کارپوهان په دې باور دي چې یاده ډله د طالبانو ځایناستې کیدای سي. په واشنگټن کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی چې د دغې ډلې په اړه څېړنې هم کوي وایي په راتلونکي کې احتمال شته چې ډیری طالبان هم له دغې ډلې سره یو ځای سي.
داعش پروژه یو نړیواله پروژه ده، کله چې هغه په سوریه کې او عراق کې او ځینې نورو هیوادو کې لکه یمن کې هم ول، کله چې دوی له مات سره مخ کیږي نو د دو هغه شعب افغانستان خواته مخه کوي. نو افغانستان لپاره هم دا دومره وړه موضوع نه ده چې په سو هوایي حملاتو باندې افغانستان حکومت هغه له منځه ویسي. تاسو وګورئ د مختلف فشارونو له امله چې هغه سه هم طالبانو ادا کوله چې زموږ د فشارونو له خاطر او ځینې لته دا کوله چې زمونږ د فشارونو له خاطر او چې یو تعداد ل خپل کورنۍ سره راغلل تسلیم شو چې متاسفانه دا غو سرنوشت هم لا معلوم نه دی چې هغه څه شول.
کاغلی احمدزی وایي داعش یا اسلامي دولت نومې ډله لا هم د افغانستان لپاره ګواښونکې وسلواله ډله ده او ځپل یې اسانه نه دي. د نوموړي په خبره دغه ډله ورځبلې ته د پیاوړي کېدو په هدف په ښارونو کې جنګیالي جذبوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د جون په لومړۍ نیټه په یو راپور کې وویل داعش ډله په کابل کې په ډېرې چټکۍ سره سربازګیری کوي او په یو لوی خطر بدلیدونکې ده. خو تر دې وړاندې په ننګرهار ولایت کې د دغې ډلې دېرش تنه غړي له خپلو کورنیو سره افغان حکومت ته تسلیم شول چې لا یې هم برخلیک معلوم نه دی. همدارنګه د کابل په ګډون په کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې مهم غړي یې د افغان ځواکونو لولوري وزل سوي او یا هم نیول سوي دي چې یو یې هم د دغې ډلې د خراسان د څانګې مشر اسلام فاروقي و چې دا مهال له افغان حکومت سره په بند کې دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هیل او ملټری ټایمز خبرونه د امریکا د هوایي ځواکونو د دوو روسیو بریدونو مسله څېړلې ده چې په فراه او کندهار کې پر وسلوالو طالبانو وشول. دغه خبرونه په افغانستان کې د همدې بریدونو په ارتباط د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال ثانی لګیت دا خبرې راخیستې دي چې د جمعې په ورځې په ټویټر کې ولیکل: موږ تکراروو چې ټول لوري باید شخړې کمې کړي تر څو د سولې خبرې وشي. د ثانی لګیت په وینا په فراه کې 25 طالبان په نقشه شول. د فراه د امنیت قمانداني ویاند محب الله محب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سرې قطعې غړي د شپې د 1 بجې خواته په نقشه شول. هیل رسپانه د ډګروال لګیت په وینا لیکي چې دا حملې د اختر تر اوربند را وروسته لومړۍ حملې دي چې پر یاغیانو وشوې. د فبروري په 9 نیټه د سولې په تړون کې طالبانو ژمنه وکړه چې پر امریکایي پوځانو به برید نه کوي، خو هیل رسپانه لیکي چې تر دې را وروسته طالبانو پر افغان ځواکونو حملې زیاتې کړې دي او یو شمېر امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې تړون امریکایي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په هغه صورت کې چې طالبان حملې کوي دوی د خپلو افغان متحدانو دفاع وکړي. ورسپانه لیکي چې تر دې مخکې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د خپلو بریدونو په اړه د سولې د خبرو په خاطر معلومات نه خپرول او په دې اړه وروستی راپور په فبروري کې خپور شو. هیل لیکي چې امریکایي ځواکونو د طالبانو له لورې د ترسره شویو بریدونو په اړه هم معلومات له رسنیو سره نه شریکول. د ورسپانې په باور امریکایي ځواکونو په افغانستان کې تر دې مخکې وروستۍ حمله په مارچ کې د سولې تر تړون 2 ورځې وروسته کړې وه. ملټري ټایمز لیکي پر طالبانو د هوایي حملې په داسې وخت کې شوې دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. خبرونه لیکي که څه هم د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت چمتووالی نیسي چې تر 8000 ډیر عسکر تر نومبر پورې بیرته متحده ایالاتونو ته ستانه کړي، خو دفاع وزیر مارک اسپر د می په ویشتمه وویل چې دا یو انتخاب دی او یوازینی انتخاب نه دی. ملټری ټایمز وړاندې لیکي په اختر کې اوربند چې بیا د یو شمېر زندانیانو تبادله هم ورسره مله شوه، دا هیله بیا راژوندۍ کړه چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه ووځي. ګارډین ورځپاڼې له سیاسته لرې یوه مسله راخیستې ده. دا ورځپاڼه لیکي چې د کابل له ماشومانو نیولې د طالبانو تر مشرانو پورې د ټولو په اند خواږه له کافین ډک مشروب مشهوره دي، خو څوک یې روغتیایي اړخ ته پام نه کوي. ګارډین لیکي د مکتبونو بهر، د روغتونونو په کانتین کې، د سړک پر غاړه، په هر سوپر مارکیټ کې او حتی د وزیرانو په غونډو او د ودونو په محفلونو کې انرژي ډرینک تر سترګو کیږي. ورځپاڼه لیکي د هر عمر خلک دا مشروب څښي او حتی امیدواره میندې څښي پرته له دې چې ضررونو ته پام وکړي. ګارډین بیا د روغتیا د نړیوال سازمان خبرداری ته هم اشاره کړې ده چې د انرژي ډرینک زیات شل صحت ته زیان اړوي، په ځانګړي ډول ځوانانو ته تاوان لري. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې په بریتانیا کې بندیز لګول شوی دی چې هغه ماشومان به دا مشروب نه څښي چې عمرونه یې تر 14 کم دي.
احمد شیبر و چې د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوله. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو بیا د قطر، پاکستان او افغانستان په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې د دې سفر هدف د افغان لوریو ترمنځ پرې موافقه سره کېدل چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بل پړاو لپاره مهمه ګڼل کیږي. په دې اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون له استاد امان الله احمدزی سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرو ته څومره زمینه برابره شوې ده.
څو مهم فاکتورونه چې د افغانستان د صلح او د بین الافغاني د مذاکراتو لپاره اړین و، هغه منځته راغلی بخصوص د داخلي د سیاسي چارواکو په منځ کې، مشخصا د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني د ټیم د غړو او خامیانو په منځ کې کوم اختلافونه چې هغه اوس له منځه تللی، یو سیاسي توافق او د قدرت په ویش کې یو توافق منځته راغلی چې دا یو مثبت ټکی ده. په څنګ کې یو نسبتا مشخصتر آدرس دی افغانستان دی حکومت لخوانه چې هغه د سولې عالی شورا ده، هغه منځته راغلی تر یو حده پورې سیاسیون په دې اړه استل شوی او یا موافق دی په د باندې چې باید بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو صلح تامین شي. او په څنګ کې د افغانستان نړیوال همکاران په خصوص امریکا او نور هیوادونه چې افغانستان ملاتړ دي په دې موافقه رسیدلی دي او خپل ملاتړ اعلان کړی چې موږ د افغانستان د صلح او بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ یو، چې دا مثبت ټکی دی.
استاد، دا دو ورځې مخکې پرونه بل ورځ په افغانستان کې قندهار او فراه کې طالبانو باندې برید سوی هوایی د امریکایي ځواکونو لخوا، آیا تاسو فکر نه کوئ چې د خلیلزاد دغه سفر افغانستان ته له دغه وروستیو پیښو سره تړاو لري؟ دغه راز په کابل کې یو لوی دینی عالم ووژل سو، په کابل کې مولوي ایاز نیازی، دغه پیښې تاسو څه فکر کوئ چې د سولې او د بین الافغاني خبرو اترو په زیانونو باندې څومره تاثیر غورځولی سي؟
متاسفانه د امریکانو او طالبانو په منځ کې د صلح د توافقنامې څخه وروسته ځینې موارد مبهم پاتې شول او یا داسې وضاحت شتون نه درلود. اول دا چې د جنګ د دوام په هکله وضاحت شتون نه درلود. طالبانو همیشه دا موضوع یاده کړې ده چې موږ د امریکانو سره آتشبس وکړو یا د خشونت د کاهش په هکله هغه یو وخت مخکې د مذاکراتو څخه، او امریکایان بلې خونه هم دا په واضح توګه نه دی ویلي چې دغه آتشبس د افغانستان لپاره و، د دوی په منځ کې و، د چا لپاره و. په څنګ کې د افغانستان حکومت او طالبان په دې اند دي چې دوی لوسه پورې هم په جنگ کې دي، او اصلي خواوې د جنگ د افغانستان حکومت او افغان ځواکونه دي او ای خواته طالبان دي. امریکایان ځینې وخت خپل ستراتیژیک اهداف لپاره کېدای شي داسې عملیې ترسره کړي او یا ځینې اظهارات ترسره کړي، لکه چې مخکې د ناټو د غړو لخوانه، د ناټو د رهبري لخوانه او په څنګ کې د امریکایانو لخوانه دا موضوع مطرح شوی چې افغانستان د موږ ستراتیژیک همکار دی او متحد دی، او موږ په څنګ کې ولاړ یو، د افغانستان امنیتي ځواکونه موږ حمایتوو او د همغه د ترسره کولو لپاره ځینې دا کارونه کېږي. بله او دا موارد دی صلح لپاره یو لوی خنډ ده او په ځینې مواردو کې اعتماد د دواړو په منځ کې او دغه پروسه کېدای شي لکه وزنډۍ نو دا منفي ټکي کېدای شي.
وروستۍ پوښتنه دا ده استاده چې امریکایي چارواکي کله هم چې د افغانستان د سولې د هلو ځلو په ترڅ کې منطقې ته راځي د قطر او د کابل ترمنځ اسلام آباد هم سر ورښکاره کوي، اسلام آباد څومره مهم رول لرلی سي د سولې په هلو ځلو کې په داسې حال کې چې اوس طالبان مشخص سیاسي دفتر لري قطر کې؟
پاکستان متاسفانه د واقعیتونو لحاظه پاکستان کله نه سي په افغانستان کې داخلي جګړې شروع شوي دي. پاکستان په یو ډول نه یو ډول لاس درلود د افغانستان په جګړې کې، یا یو خوا یې سپورت کوو یا یو خوا لپاره حمایتونه نظامي حتی غیر نظامي حمایتونه د پاکستان له طریقه چینل کېده او افغانستان ته رسېده. اوس هم طالبان چې د جنګ یو لوری ده، متاسفانه داسې ویل کېږي چې د پاکستان له خوا نه حمایت کېږي، د طالبان مشران په پاکستان کې شتون لري او طالبان ځینې وخت داسې ویل کېږي چې پاکستانیان په طالبانو باندې ایدیولوژیک او فکري اغیزه لري او تاثیر پرې لري. په څنګ کې د پاکستان زموږ یو لوی ګاونډ ملک ده چې پراخ سرحدي ګاونډیتوب ورسره لرو، نو دې لحاظه چې د افغانستان صلح مذاکرات او ملي پروسې تداوم عمومي د فکر کوم چې دا اړینه ده چې پاکستان په هغه کې ګډون وکړي او یا حداقل د دې تعهد ترلاسه شي مخکې له دې چې د پروسې ته دننه شو.
د پانتون استاد امان الله احمد زیو
کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
او سمه یو بهرنی مسله تعقیبو. د پولند صدر اعظم وی هیل لري چې د امریکا متحده ایالاتونو ځینې ځواکونه به له جرمني څخه دغه هیوا ته ولېږدول سي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ویلي په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر له څه باندې 4,500 څخه 25,000 ته راکمیږي. د امریکا ولسمشر له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه پر جرمني انتقاد کوي چې ګواکې په ناټو سازمان کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. تفصیل له اسدالله لودین څخه اوري.
د پولان حکومت خله سرګنده کړي چې امریکا به له جرمني نه خپل یو شمیر ځواکونه دغه هیوا ته ولېږي. د پولان صدر اعظم ماتویس موراویس کې دغه سرګندونې د هغو راپورونو لخبرېدو وروسته کړي چې پکې راغلي د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ویلي چې جرمني کې خپل ځواکونه کم کړي. موراویس کې آر ایم اف څلور وشت خصوصي راډیوي چینل ته ویلي تمه لري چې د ترسره شوو خبرو په پایله کې به امریکا د هغو ځواکونو یوه برخه پولانډ کې ځای پر ځای کړي چې له جرمني یې باسي. د پولانډ صدر اعظم ویلي دا مهال پریکړه د امریکا په لاس کې ده. په همدې حال کې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جون په 15 وویل چې امریکا په جرمني کې د خپلو 4,500 سرتیرو له ډلې 9,500 کموي. د سپینې ماڼۍ او پینټاګون چارواکو تر اوسه د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي. د جرمني شپیګل آنلاین نشرې هم ویلي د امریکا دا اقدام به د 2020 کال تر منی پورې بشپړ شي او تمه ده چې له 5,000 تر 15,000 پورې امریکایي پوځیان له دغه هیواده ووزي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له څه مودې راهیسې په پرله پسې توګه په جرمني نیوکې کوي چې د ناټو سازمان په چوکاټ کې یې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. د دغه ژمنې له مخې جرمني باید د خپل عاید 2% برخه پر خپل پوځ ولګوي. رویټرز خبری آژانس هم د یو امریکایي چارواکي په حواله چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ویلي یو شمیر امریکایي ځواکونه به پولانډ او نورو متحدو هیوادونو کې ځای پر ځای شي او ځینې نور به خپل هیواد ته ستانه شي. دغه چارواکي ویلي په ناټو سازمان کې د امریکا لګښتونه زیات شوي او متحده ایالاتونه نوره اړتیا نه ویني چې جرمني کې ډیر ځواکونه پرېږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2019 کال په سپتمبر میاشت کې له پولانډ سره د دفاعي همکاریو هوکړه لاسلیک کړه. ټرمپ هغه مهال پولانډ ته د زر ځواکونو د لیږلو وړاندوینه وکړه. امریکا دا مهال پولانډ کې 4,500 سرتیری لري.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د یزد ولایت چارواکو منلی چې د افغان پناه غوښتونکو د وژنې او ټپي کولو عاملان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي سي. تیر چهارشنبه د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې وکړې چې افغان وګړي پکې روان وو. تر ډزو وروسته دغه موټر اور اخیستی او درې افغانان یې په نتیجه کې وژل سوي، ځینې نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي پاکستان له ژمنې سره سره تر اوسه د تورخم او سپین بولدک بندرونه د دوی د صادراتو پر مخ نه دي پرانیستي. د کابل په ګلدرې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې درې پولیس وژل سوي او څلور نور برسېره نه چپیان سوي دي. بل خو د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې د ماین چاودنې دوه